الآن أوزيات.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او وخت مو هم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې ز سمیع الله جلالزی ساسي قربایمه. په دې پروګرام کې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د تجارت په برخه کې په قراردادونو غږیږو. همدارنګه د طالبانو حکومت وایي چې د خواف هرات وسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دویمې برخې د غځولو تړون هم د روسي شرکت سره لاسلیک شوی دی. زموږ د بس همدا موضوعات دي. په دې به وغږیږو چې آیا څومره د پاکستان سره د افغانستان دغه اقتصادي قراردادونه توافقنامې غځېدلی شي، ځکه داسې توافقنامې پخوا هم ډېرې امضا شوي دي. او د دې بحث لپاره مو د اقتصادي چارو شنونکي ښاغلي قادر جیلاني صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. خو مخکې له دې چې بحث شروع کړو، زموږ همکار اکرام شینواری د کابل څخه یو راپور را لیږلی دی. دا راپور به واورو، بیا به بحث ته ولاړ شو. د راپور سریزه داسې ده چې د طالبانو حکومت د خواف هرات وسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دویمې برخې غځولو تړون د روسي شرکت سره لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې 30 کیلومتره اوږدې پټلۍ د غځولو مصرف 350 میلیونه ډالره کېږي، چې په بشپړېدو به افغانستان د ایران او ترکیې له لارې د اروپا د وسپنې پټلۍ د شبکې سره ونښلول شي. زموږ همکار اکرام شینواری راپور رالیږلی. راپور به واورو، بیا به د میلمه سره بحث وکړو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د خواب هرات د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دوهمې برخې د غځولو تړون د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ادارې د سرپرست او ګاما ګروپ روسي شرکت د یو استازي ترمنځ لاسلیک شو. د تړون د لاسلیک په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د روسي د اوسپنې د پټلۍ د شبکې مرستیال ایلیا کازا کوب هم ګډون کړو. د خواب هرات وسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې دوهمه برخه 30 کیلومتره اوږدوالی لري، چې ټول لګښت یې 350 میلیون ډالر ته رسیږي. ټاکل شوی چې دغه پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د اقتصادي چارو یو کارپو نازک پیر زیارمل وایي چې د افغانستان په څېر په وچه کې راګیر هیواد دپاره د وسپنې پټلۍ غځېدل خورا زیات اهمیت لري، او د دغې پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د سوداګریزو مالونو باندې ترانسپورټي لګښت ډېر راکم شي.
نو تما او هله هم دغه ده چې د اوسپنې پټړي په ټولو باندې کوم مثال کاغه د افغان ترانس پروژه ده، کاغه قینه تر مزار پورې ده، کاغه قینه تر هرات پورې، یا مثلا د هرات خاف پروژه ده، همدا سي مثلا د خیرتان تر کابل پورې دغه پروژو باندې کدي اوسپنې په دغه څو پټړي سي مثلا په پلان او په ډیزاین کې مخکې له مخکې کوردینسوي په دې باندې کار کیږي. لدی سره په افغانستان اقتصادي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې سره حل شي.
خاغله زیرمل وای افغانستان ډیر قانون لري، خو اکثره پنګوال د قانون په سکتور کې په دغه هیواد کې د زیربناو په ځانګړي ډول د اوسپنې د پټلۍ د شبکې د نشتون له امله پانګونې ته زړه نه ښه کوي. دی وایي که دا پروژې بشپړې شي، د افغانستان به په اسانۍ سره د کانونو ډبرې د سیمې هیوادو بازارونو ته انتقال کړی شي.
که چیرې دغه قیمتي ډبرې یا د افغانستان نور صادرات د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې د نړۍ نورو مارکیټو ته دا صادرېږي، نو هلته نړیوال ریټ نه دا ټیټ صادرېږي. په دې صورت کې دوی ته تقاضا ډېری چې کله د افغانستان د صادراتو لپاره تقاضا ډیره سوه، دلته د افغانستان په تولیداتو کې لوړوالی راځي، او چې څومره دلته تولیدات ډیر شي هغومره به کاري فرصتونه خلکو ته زیات شي. او همدغه رقم بیرته که چیرې د مونږ د اوسپنې پټلۍ طریقه وصول وشیږو، مونږ خپل اغه خوراکي اغه د اړتیا وړ توکي هم په ډیر نازل قیمت باندې کولای شو چې خپل هیواد ته راوارد کړو. کاغه خوراکي مواد دي، کاغه مثلا نفت دي یا د نفتو مشتقات دي، او د ورته نور خپل ضروري مواد کدي اوسپنې پټړیل طریقه واردو. دا نسبت له نور ترانسپورټیشنونو مونږ ته په ډیر مناسب او ریټ په خبره یې پریوزي.
د ریاست الوزرا د اقتصادي برسل دفتر په خبر پانه کې ویلي چې دا د خواب هرات وسپنې پټلۍ پروژې روسي برخه ده، چې له روباټ پریان څخه پیل د هرات نړیوال هوایي ډګر او صنعتي ښارګوډي ته رسیږي، چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د خواب هرات د سیمه ییز اتصال پروژه د ایران له مهمو بحري بندرونو سره وصل کړي، او د ترکیې د اوسپنې پټلۍ شبکې له لارې به اروپا تلاره سره عمومي پر دې سربیره به د افغانستان له خاورې د دغه پټلۍ په تیرېدو سره د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې د کچې لوړېدو لپاره هم زمینه برابره کړي. دا دفتر وایي چې دغه پروژې په جوړېدو سره به په فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې هم د اوسپنې پټلۍ شبکې غځېدو ته زمینه برابره شي. افغانستان اوس مهال 115 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ لري چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران ترمنځ د توکو په انتقال کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. په یاد وخت کې د ازبکستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د اوسپنې د پټلۍ پروژه افغان ترانس هم په پام کې ده چې په راتلونکو کلونو کې د غځولو کار پیل شي، خو اوس دا پروژه په لومړنیو پړاوونو کې ده.
درنو دوستانو، تاسو زموږ د همکار اکرام شینواري راپور واورید، او لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د دې بحث لپاره د اقتصادي چارو شنونکي ښاغلی قادر جیلاني صاحب را سره دی. جیلاني صاحب سلامونه او نیکی هیلی، پروګرام ته په خیر راغلس. ما غږ راځي تاسو؟
بله، سلامونه تاسو ته او ګران هیوادوالو ته چې زموږ غږ اوري.
ډیره زیاته مننه جیلاني صاحب. کور مو ودان. تاسو واوریدل چې او زه مطمئن یم چې په جریان کې هم یاست د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ بیا د تجارت او ترانزیت په برخو کې موافقه شوې ده او په ډیرو مواردو باندې وکړه شوې ده. مخکې لدې چې د موافقې په جزئیاتو ورشو وغږیږو، زه غواړم تاسو نظر لاندې په دې تیرو شلو یا 22 کلونو کې د پاکستان سره په تجارت واخلم، څونه د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تجارت بریالی و، څونه په تعهداتو باندې د دواړو طرفونو په خاص ډول د پاکستان د خوا عمل شوی دی؟ یعنی نظر مو څه دی په مجموع کې د تجارت په اړه د دواړو خواو ترمنځ؟
مننه، ډیر مهم سوال دی. د افغانستان او پاکستان سیاسي او اقتصادي روابط او بیا د کړکیچ دا اوسنۍ خبره نه ده. البته په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری حکومتونو په جریان کې سوزلی افغانستان هڅه وکړه چې له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي روابط ورغوي او مذاکرات سره وکړي تر څو موږ یو دوا خګوندی وسیګو او یو بل سره اقتصادي همکاري ولرو او په دغه جغرافیه کې تجارت وده وکړي. بیا بل خصوص د جمهوریت په دومره دوره کې چې هغه هم ولسمشر غنی ډیر هڅه وکړه چې دغه روابط ورغوي، حتی ځینی پټ سفرونه هم پاکستان ته درلودل تر څو د دې له پاوس سره خبرې وکړي. جی ایچ کیو ته تللی و، دوی خبرې وکړلې، د دوی پوځي مرکز کې ورسره وغږېدل او حتی په ډیرو واضح الفاظ ورته وویلې چې موږ غواړو د جنگ بدیل هغه هم اقتصادي پروژې په منطقه کې ولرو، چې د کاسا زر د ټاپي پروژه او بیا هم اقتصادي دهلیز په حق لباندې خبرې کړې وي. او بل مهمه د سیټک پروژه وا چې ډاکټر غنی هڅه کوله چې په دې کې افغانستان یو بارز رول ولري او د جنگ یو ښه بدیل په منطقه کې رامنځته شي، بل خصوص دغه منطقوي پروژې چې څو هیوادونه سره نښلوي، کله چې د هیوادونو اقتصادي او تجارتي ګټې سره ونښلول شي او د دې ملي منافع خوندي وشي، په هغه صورت کې جنگ له منځه ځي. چې البته دا یو ډیره هڅه وه او زه په واضح ډول دا ویل غواړم چې کومنګ بيخي د درمګړي په صفت هم خبره وکړو، افغانستان ډیر زیات حسنیت درلود، ډیر حسم وکړه چې دوی سره روابط ورغو. حتی زه په خپل کله چې مالی وزارت کې ما دغه مشترک اقتصادي کمیسون چې موږ درلود له پاکستان سره په دې کې مخبل غډون کړی دا غړې غړې توب هم درلود، سوسو زلیمو په کې غډون کړی دا. حتی په حاشیه کې بعض بحثونه موږ کړي چې څه ډول د افغانستان او پاکستان روابط ورغول شي، خو دا کار ونه شو. دا ولې نه کیږي؟ هغه اصلي او عمده دلیل ډیر یو ساده خبره ده، هغه دا چې په پاکستان کې ملکی حکومت هیڅ حیثیت نه لري او نه کوم تسلط لري، ټول قدرت او تسلط له پاوس سره ده. پاوس د پاکستان خارجه پالیسی، د دوی اقتصادي پالیسی او د سرحدونو مدیریت له پاوس سره ده. نو دا خو سرګند خبره ده، کله چې پوزي سره قدرت په لاس کې وي هغه سره توپک په لاس کې ده او منطقه کې به جنگ وي، اقتصادي خوځښت او اقتصادي حرکت به نه وي. چې همدغه موږ تجربه کوو سوسو کلونو نه را په دیخوا، موږ ګورې د اپتا تړون لرو، لکه څرنګه تا په خپلو خبرو کې ذکر وکړ، د اپتا تړون موږ ورسره لرو، هغه باندې هیڅ عمل نه کیږي. دا د ترانزیت په برخه کې باید موږ ستونزې سره حل کړو، نه حل کیږي. مشترک اقتصادي کمیسون لرو، ستونزې نه حل کیږي. وختن فوقتن موږ دوی سره د هیئتونو په کچه باندې یعنی لوړ رتبه هیئتونه لیږلي دي او دوی هم را لیږلي، ستونزه حل نه حل کیږي. ځکه هغوی لوی انټرست همدغه ده او دا پیغام یې طالبانو ته هم رسولی، له دې نه مخکې جمهوري حکومت ته هم رسولی. ځینې خبرې دي چې په رسنیو کې کېږي، ځینې هغه خبرې دي چې موږ خپل ناشته درلودلې. دوی وایي چې د افغانستان بازارونه به د دوی په لاس کې اوسېږي، افغانستان به دوم لاس اوسېږي، دوی اول لاس اوسېږي. مثلا د افغانستان قالینې چې په نړۍ کې د ښه کیفیت لرونکي قالینې دي، مشهوري دي، باید دا د پاکستان مارګ باندې صادرې شي نړۍ ته. درست دا هغه حرکت ده چې دوی هغه استراتیژیک یو هدف چې لري، یو شوم هدف چې بل اخره افغانستان په یو شکل نړۍ ته وخی چې دا د دوی یو پنځم ولایت ده، چې دا یو ډیر یو افراد چې پاکستانیانی کوي، اصلا د پاکستان خپل وجود په خطر کې دی. نو دا هغه خبرې دي چې پوځیان په دې فکر باندې دي. نو پوځیان کوشش کوي د افغانستان د پاکستان ټولې لوی اقتصادي پروژې هغه د پوز لاس کې دي. نو اساسي ستونزه همدغه ده چې په منطقه کې جنگ ستده، ناامني ستده او اقتصادي حرکت نستده. نو دغه روابط څنګه رغول کی؟ کومنګ وګورو، موږ د دبليو ټو د تجارت نړیوال سازمان غړي ټوب لرو، پاکستاني هم لري، د ریکا غړي ټوب لرو، پاکستاني هم لري. نو ولې د ګمرکونو په سطح باندې د ستونزې نه حل کیږي؟ حتی افغانستان تاسو باور وکړئ موږ دومره انعطاف پذیری د پاکستان پر وړاندې خودلې ده، دا به تاریخ غیر نه کی. مثلا دغه یو خبره کړې راځي چې یعنی ته فکر وکړئ تاسو چې موږ خپل اقتصادي پالیسی او د ګمرکاتو پالیسی موږ د پاکستان په فرمایش تغیر کړی و، بدلون هم پکې راوستلی و. یعنی موږ خپل د ګمرکاتو پالیسی چې هغه د افغانستان کې حیثیت لري، ځکه موږ په وچه کې یو راګیر هیواد یو او یوازینی سورس او قوي منبع چې عایداتي لرو چې هغه د موږ اته څلوېښتونه تر پنځوس سلنه عواید تشکیلوي هغه ګمرکات دي. دا پالیسی هم موږ د پاکستان په خوښه باندې طرحه کړله، جوړه مو کړه، بیا هم
مشکل حل نه شو. جیلانی صاحب، ډېرې په زړه پورې خبرې مو وکړې. ښه، نو په دې تیرو شلو کلونو کې خو پاکستان ډېر ازمایل شوی، تاسو خو ډېر زیات په جزئیاتو پوهیږئ، موږ هم تر یوې کچې د خبرونو او د جریانات تعقیبول. فکر کوي چې دا ځل به د طالبانو حکومت په دې وتوانېږي چې د پاکستان سره واقعي د هغو اصولو په اساس چې په ټولو هیوادونو کې سته تجارت وکړي؟ که فکر کوي بیا به دلته د پاوز یا لکه څنګه چې تاسو وویل د سیاست برخه په تجارت باندې تاثیر وکړي؟ ځکه دوی ټینګار هم همدا کړی چې دواړه خواوې باید سوداګري له سیاسته جلا کړي. آیا دا ځل فکر کوي چې دا کیږي، جلا کیږي سره؟
نه، هیڅ کله نه. تاسو ګورئ کله چې په اقتصاد کې او په تجارت کې یو روش یا یو تګلار نتیجه ورنکي، هغه ته مجبورې چې بدلې کړي. منګ هر وخت چې له پاکستان سره یو وی تګلارې نتیجه نه ورکړي، موږ بل تګلارې ورکړي دا بیا بل ورکړي دا. حتی په خپل پالیسیو کې مو د پاکستان په خوخه تغییرات رامنځته کړل. دا هغه څه دي چې دا یو هیواد هم د بل هیواد لپاره نه کوي، ځکه دلته د خپلواکۍ سوال دی او د ملت غوښتنې هم دي، هغه هم تر پخو لاندې شوي دي تر څو موږ له پاکستان سره روابط ولرو او احسن او ښه روابط ولرو چې نتیجه نه ورکړي. او دا به هیڅکله نتیجه هم ورنکړي. دلته ځکه نتیجه نه ورکوي چې پاکستان اوس مهال له افغانستان سره د یو خپلواک حکومت په سطح باندې مذاکرات وکړي. هغه فقط مذاکرات د شي په شکل باندې کوي چې دوی یو غیر رسمي حکومت ده، دوی د امریکا سره د یو معاهده لمخه د حکومت رامنځته شوی یو موقتی حکومت ده، بلکې د دې نه ډیره خطرناک خبره بیا دا ده چې پاکستان نه یوازې چې خپل ورسره روابط په هغه چې د دوه هیوادونو په نړیواله کچه موازینو د جنیوا کنونشن او د ټول اصول په نظر کې ونیسي او یو بل ته احترام ولري او متقابل احترام موجود وي او دوه اړخیزه اقتصادي همکاري موجود وي په دغه لیول نه غواړي هغه وایي چې زه درته وایم ته هغه وکړه هغه په دغه شکل وایي طالبانو ته او طالبان چې فطرتن افغانانو کې داشته دي چې یو مزاحمتي عمل موجود دی هغه هر خبر هم د پاکستان نه مني او هغه ورته وایي چې تمن سره په طالبانو دریز دلته درست دی طالبان وایي چې موږ سره ته د یو خپلواک هیواد په شکل مذاکرات وکړه ته ما سره راکړه ورکړه په نړیوالو موازینو وکړه دوی ورته وایي چې تر رسمیت نه لري او د دې نه خطرناک خبره چې ما نه هیر نشي هغه دا ده چې نه یوازې چې دوی ورسره روابط نه واړي بلکې په منطقه کې دوی ته د دوی په حق لباندې منفي پروپاګاندا منفي تبلیغات هم کوي مثلا ازبکستان چې د غوښتل د پاکستان سره د افغانستان سره تجارت ولري چې حتی د طالبانو سفیر هم ومانه هغه ته هم منفي تبلیغات کوي تاجکستان سره هم د تاجکستان او د افغانستان روابط اساسي خراب کړی پاکستان دی دوی سره هم د چینایانو چې اوس په افغانستان کې دی د چسپیل دي چې پنګونه وکړي د دوی د افغانستان په حق لاوي ته هم منفي تبلیغات کوي نو په منطقه کې له ټولو هیوادونو غونډیو سره د طالبانو روابطو خرابولو هڅه هم همدي کوي دوی غواړي چې د افغانستان په نمائندګۍ خبره وکړي
جیلانی صاحب
دا هغه سری چې طالبان یې ورسره نه مني نو دلته بیا روابط لمنځه ځي او خرابېږي کله چې مخکې منګلار شو کله چې طالبانو حکومت رامنځته شو او بیا د ایسای شبکې مشر کابل ته سفر درلود خلکو فکر وکړو چې اوس به درسته ده چې دا حکومت پاکستان په حمایت او ملاتړ راغی فکر همدا وو او بیا بل فکر همدا وو چې اوس به روابط دې سره شوي تاسو ګورئ چې یو هیواد یو جمهوریت حکومت یو نظام هغه کاملا سقوط کوي لمنځه ځي او په دغه مره حساس شیبه کې بیا د یو استخباراتي کړي مشر سفر کوي افغانستان ته راځي دا څه پیغام لري دا پیغام هم دا لري چې دا زمونږ حکومت دا او موږ راوس او دا حکومت او طالبان مو په تاسو حاکم کړ افغانانو مګر بیا هم په دومره لیول باندې بیا هم موږ اقتصادي مشکلات له پاکستان سره نه حل کیږي دا په سمونه پاکستان د افغانستان حلاکت غواړي تباہی او بربادي انده یو خبره ده
سوالونه زیات دي استاد بحث هم جالب دی لطفا اجازه راکړئ چې دا سوالونه خپل مطرح کړم خا اوس خو وضعیت داسې دی چې رښتیا هم په دې تیرو شلو کلونو کې موږ هیڅ وخت دغه روابط او دغه توافق نامه داسې ونه لیدلې چې رښتیا ښه ثمر ولري او دغه تجارت او اقتصاد دواړو یودون ترمن جوړ شي موږ په دې هم په یو چې افغانستان لکه څنګه چې تاسو وویل په وچه کې راګیر هواد دی اما د جمهوریت په وخت کې کله چې د پاکستان سره روابط خراب شول نو په هغه وخت کې بیا د مرکزی اسیا د هوادونو سره روابط ډیر ښه جوړ شول اقتصادي او هیڅ رقم مشکل هم رامنځته نه شو په دې بلې ګروسه وغږیږو وړم د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو وغږیږي څومره پاکستان موږ ته ضرورت لري څومره د پاکستان مشکلات په موږ باندې واردل سي خو موږ هم تبن ضرورت لرو چې خپل محصولات ولګو اما د غوي ضرورتونه څه دي غوي خو نه یوازې چې موږ طبي منابع او تلکه د ډبرو سکاره ضرورت لري نور څه ضرورتونه لري څومره د دوی اقتصاد زیانمن دی او دغه د افغانستان سره به دوی ته مهم دي
پاکستان په خپل نه یوازې دا چې لا ای مسنا پور اورې دی په ډیر لوی کچه باندې چې تقریبا 328.1 میلیارډ ډالر همدا اوس پور اورې دی د دې ترڅنګ په دې باندې هر کال په دې باندې د سود شرحه ډیر لوړیږي او د دې ترڅنګ د انرژي په سکتور کې دوی هم له شارټ فال سره لکه مخسر مخامخ دي د فقر او بیوزلي کچه خورا لوړه ده د دې ترڅنګ د کالدارو نرخ د ډالر په مقابل ډیر راولېدلې همدا اوس یو ډالر تقریبا څکم 300 کالدارو ته رسیدلې ده د خلکو ژوند لګواخ سره مخامخ دی د روغتیا او د صحت په برخه کې هم ډیر ستوند سره مخامخ دي او دا ورځ تر بلې په جاتې دودي د دوی لپاره بهترین فرصتونه مو اما پاکستان ونه شو کولای چې له دغو فرصتونو نه استفاده وکړي د خپل وګړو د ګټې لپاره مثلا دغه د سیپک پروژه و چې د افغان کول شو چې د پاکستان اقتصادي حالت ډیر یو طرف ته ویسي او دلته اقتصادي رشد رامنځته شي، د کار زمينه برابر شي، مګر دا کار دی و نه کړو. مثلا په بلوچستان ایالت سره د دوی برخورد، بیا له خیبر پختونخوا سره د دوی برخورد، دا هغه برخوردونه دي چې د دوی فدرالي حکومت په لوی لاس غواړي چې دغه دوه ایالتونه د اقتصادي ګواښ سره مخامخ شي، چې دا ځکه انرژي او برق بیا هم له پختونخوا نه پنجاب ته ځي. کاغه موږ ګاز ګورو، د ګازو نلکا بلوچستان نه پنجاب ته ځي، اما بلوچستان ګاز نه لري. برق له پختونخوا نه پنجاب ته ځي، اما پښتانه په پختونخوا کې برق نه لري. نو دا هغه څه دي چې دغه ډول برخورد له ایالتونو ترمنځ د قومیت پر بنسټ باندې، حتی دوی په پوز کې دا شی هم لیدل کېږي، شواهد موجود دي چې دوی د دوه دوه ایالتونو له وګړو سره یو
یعنی جولانی صاحب څه فکر کوي چې
دا هغه څه دي چې د پاکستان په اقتصاد باندې تاثیر لري؟
یعنی
د پاکستان وګړي چې اقتصادي وده وکړي، زه فکر کوم د جنگ بدیل اقتصادي پروژې دي. کچېری دوی په اقتصادي پروژو باندې تمرکز وکړي او د جنگ دغه فکر چې دوی سره موجود ده، صحیح ده چې په څلور وختو کورونه کې په جنگ کې دوی ډېرې پیسې وګټلې، ځکه جنگ کې پوز پیسې ګټي. نو پوز هم دا اوس دوی سرمایدار دی، د پاکستان 50% تر 80% بودیجه ټول د پوز لاس کې ده.
بالکل احمد، بخنه غواړم چې ساس خبرې مې قطع کړې. بالکل دا پیسې به ممکن تر لاسه کړې وي، اما دا د ستونزې اساسي حل لار نه ده. حل لار بالکل دغه ده چې باید د اصول په اساس روابط او تجارتي چې هغه بیا دوامدار هم ده. جلانی صاحب، لیک به لارسو د افغانستان غرب طرف ته د هرات خوف د خوف او د هرات د وسپنې د پټلۍ د وی برخي قرارداد هم لاسلیک شوی، اما دا ځل د روسي شرکت سره. د طالبانو حکومت وایي چې د روسي شرکت سره تړون کړی دی او 20 کیلومتر دی چې 35 میلیونه ډالر هم لګښت پیرزي. د افغانستان د اقتصادي پروژې ته چې د ایران سره نخلول کېږي، د روسي راتګ د حالت تاسو په کوم سترګه ګورئ؟ څه پیغام رسوي؟ فکر نه کوي چې کرا کرا د طالبانو د حکومت رابط هم د دې طرف سره زیاتېږي؟
ګوري، طالبان مجبور او مکلف دي چې بدیل لارو باندې فکر وکړي، ذکر دوی حکومت درې کاله پوره کېږي، دوی لا تر اوسه پورې په نړۍ کې رسمیت نه لري. او کواکت سره وی طالبان ډیر تکړه دي په ځینو برخو کې. دوی هغه څوک چې په جنگ باندې شهرت درلود، دوی وکولای شو چې بعضي هیوادونو سره ښه روابط ولري، مثلا د مرکزی اسیا هیوادونو سره، باوجود دي چې پاکستان هڅه کوي چې ستونزې پیدا کړي، مګر دوی ډیر ښه روابط لري له ازبکستان سره، ترکمنستان سره. او بالعموم موږ په تیرو کلونو کې هم له مرکزی اسیا هیوادونو سره ښه روابط درلودل. بیا زموږ لپاره د لاجوردو لاره، مثلا د چابهار لاره، په داخل کې د موږ ترانزیتي لوی سرکونه، لوی لارې جوړول، بیا د ریل پټلۍ شبکه په افغانستان کې جوړول، دا شبکه مرکزی اسیا او بیا د افغانستان له مسیره تر پېښور او تر چمنه پورې، دغه د موږ د ریل پټلۍ د شبکې ملي پلان دی. او دا د پلان یو جز دی، یو برخه هم دغه چې مونږه د ایران سره هم د ریل پټلۍ د منګور غول سی، د مرکزی اسیا هیوادونو سره، د حیرتانو لاره، مونږه دغه شبکه په ټول افغانستان کې موجود خبره سوي ده، یعنی خاکاو ډرافت موجود ده چې باید تطبیق شي. او طالبانو ډیر یو زیرکتیا او خیارتیا همداده چې دوی د اقتصادي پروژو لپاره یو مشخص یو سو ټکی چې دوی عملي کوي هغه ډېر ګټور دي. مثلا دوی د ډاکټر غنی ټورو پروژو ته تداوم ورکوي، دوی بهترین کار دی، ځکه د دوی پروژو لپاره موږ مخکې له ډونرانو سره تعهدات لرو، یعنی دوی پروژو ته ډونران پیسې ورکوي او پیسې په اقساطو باندې ورکوي. نو دا ډېر ښه ده که دوی نوې پروژې رامنځته کوي، نو هغه ډونران هغه پروژې نه پېژني، پیسې به نه ورکوي. نو دوی د ډاکټر غني پروژو ته تداوم ورکړی چې دا ډېر ښه کار کړی دی. بانکي سکتور سره هم دوی همدغه څه برخورد کړی دی چې ډیر ښه مدیریت کړو او افغانستان له مالی بحران نه په ډیرو سختو شرایطو کې وژغورو. اوس دغه پروژو چې د تداوم ورکوي که مثلا د کاسا زر پروژه د ټاپي پروژه د ریل پټلۍ دی د فایبر نوري پروژه دا هغه پروژه دي چې موږ سره مخکې نه په ملي بودیجه کې موجود وي ډونرانو تعهدات مدرلودل او دغه پروژه تطبیق کیږي. نورې انکشافي پروژې په داخل د افغانستان کې کاغذ بلو لارې دي که مثلا پرځینو د د روغتیا په سکتور کې د انرژي او د زراعت او د مالداري په سکتورونو کې اوس محل چې د مرزا معلومات هم ده چې هغه ډونرانو چې پیسې په طالبانو باندې بندې کړې وي هغوی د طالبانو پر مخ پیسې خلاصې کړې دي او قسطونه ورکوي. مثلا د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، جیکا، د جاپان انکشافي موسسه، حتی جی ټی زد او دغه موسسې د المان هیواد او مختلفو هیوادونو، حتی د هندستان ځینې پروژې هم د اوس مهال په افغانستان کې تطبیق کیږي. نو که موږ وګورو طالبان رسمیت نه لري باوجود د دې چې ډېرې ستونزې لري، بیا هم دوی وکولای شو چې په ځینو برخو کې روابط ورغوي. مثلا د عربي هیوادونو سره هم روابط ډېر ښه ساتلي دي او حتی په بعضو مواردو کې په غیر رسمي شکل دوی سره مالی مرستې هم شوې دي.
دوه پوښتنې به نورې هم مطرح کړم. ساسي په نظر دغه د رسمیت د نه پیژندلو مسله په اقتصاد څونه تاثیر لرلی شي؟ اوس خو طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، خصوصا د بانکي معاملاتو په ترسره کېدو یا د تورته نور مسایل عمدت څه دي چې په تجارت باندې تاثیر کوي؟ لطفا لنډ ځواب راکړئ. یو بل پوښتنه هم لرم مهرباني.
د رسمیت د یو هیواد لپاره د رسمیت موضوع ډیره مهمه ده. کله چې یو هیواد رسمیت ولري هغه کولی شي چې ټولو اقتصادي ارګانونو او بنسټونو د مالی بنسټونو له مزایاو او فرصتونو نه استفاده وکړي. مثلا افغانستان د WTO غړیتوب لري، د ریکا غړیتوب لري، په خپل د مالی بنسټونو د بانکي بنسټونو غړیتوب لري، د پیسو ترانسفر او مراسلات او د پیسو لیک دوره لیک دوره ټول مسائل، یعنی کومګو وړو په افغانستان کې تولید او صنعت ته ود ورکړو، صادرات او واردات ته ود ورکړو او هر نوع موانع لمنځوي سو، خند لمنځوي سو او اقتصادي شیرازي په افغانستان کې وړو، د هر سن مخ کې باید د رسمیت لپاره اساسي اقدامات وشي او په بل ډول کې باید انعطاف پذیر طالبانو سیږي. بعض شرایط چې هغه د ملي ګټو سره په خطر کې نه وي هغه ومني. لکه څنګه تاسو مخکې ویلي چې تاسو هغه سوال به جواب پاتې نشي، اوس مهال طالبان په دې څه پوهیږي چې د روسي او شرکت ته د دې قرارداد په دې حساس وخت کې ورکول دا یو لوی پیغام لري. د امریکا حکومت لپاره یو پیغام دی. که ته د موږ د رسمیت پیدا کولو لپاره ځینې اقدامات نه کوي نو ما سره به دې لارې څه د فکر وکوم.
تشکر. یعنی
دا یو اقدام دی. نو د دې لپاره
د ډیره مننه. جیلانی صاحب ډیره زیاته مننه. له بده مرغه وخت د پروګرام کم دی، اما ستاسو بحثونه جالب دي. ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. مننه. دا پروګرام قدر مدوریدم خو زما خبرونه پات رسیدي. بل خبرونه ستاسو ته یا صدا شما ده یا زما کارام به تاسو شبو په استودیو کې. مننه. تر بیا هم خلاص پاره.